را نشان می دهد. همکارم رضوان مراد برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو په دې یو سات خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې یوې خبری غونډې ته ویل چې په افغانستان کې هغه وخت مخدره مواد لمنځه تللی شي چې نړیواله ټولنه پکې لازمه او پراخه همکاري وکړي. نور مسایل هم سیلو خو په سر کې له حمیدې هارون عثمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت ادارې و ډله افغانستان ته د هغې امریکایي باروړونکو الوتکې د لوېدو تحقیقاتو لپاره لیږي، کومه چې د لوېدو له امله یې د تېرې دوشنبې په ورځ و امریکایان ووژل شوه. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین درې کسه ووژل او نه تنه یې ټپیان کړل. او یوې پاکستانۍ محکمې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره له کاندیدېدو منع کړ. پورا خبرونه واوري. د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت ملي ادارې و ډله افغانستان ته د تحقیقاتو لپاره استوي. دا ډله به د هغې امریکایي باروړونکې الوتکې د لوېدو تحقیقات وکړي چې د دوشنبې په ورځ پکې و امریکایان ووژل شول. بوینګ 747 امریکایي الوتکه د دوشنبې په ورځ هغه مهال ولوېده چې د باګرام له هوایي ډګره والوته. طالبان ویلي دي چې د الوتکه دوی ویشتلې ده، خو ناټو دا خبره رد کړې ده او وایي چې د الوتکې د سقوط پر مهال هلته د مخالفو وسله والو د فعالیت څه نښه نه تر سترګو کېده. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین درې کسه ووژل او نه تنه یې ټپیان کړل. دا چاودنه پرون د شاولي کوټ ولسوالۍ په کټه سنګ سیمه کې وشوه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته د دې چاودنې په اړه وویل.
د کندهار د شاولي کوټ او د اورزګان ولایت پر سرحد باندې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې درې نفره ملکي کسان شهیدان شوي، پنځه نور ولسي خلک زخمیان دي، څلور ملي پولیس چې هغه د اورزګان د امنیت کمانډانۍ مربوطېږي هغوی هم زخمیان شوي دي.
تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې نړیوال ځواکونه یا ایساف وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې دوه سرتیري وژل شوي. په هغې خبر پاڼې کې چې د دې ځواکونو لخوا خپره شوي ویل شوي چې دغه سرتیري د یوه ماین په چاودنه کې وژل شوي، خو د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي راغلي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو ډله ییز قبر وموندل شو. د بګرام امنیت قمندان زمری ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله ییز قبر تصادفاً خلکو پیدا کړ.
د یو زرباشی کلا په سیمه کې پیدا شوی. هلته خلکو ریګستل چې خرڅې کړي نو ویلیدل چې مړي دي. ډله ییز خبر دی.
د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا کسان نږدې دېرش کاله مخکې د وخت حکومت وژلي دي، خو تر اوسه په دې برخه کې تحقیقات نه دي شوي څو د دې ادعا تایید کړي. یوې پاکستانۍ محکمې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټولو عمر لپاره له کاندیدېدو منع کړ. د پیښور ستره محکمې د سې شنبې په ورځ د پرویز مشرف د دې غوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړي دغه پریکړه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار په راولپنډۍ کې د تروریزم ضد محکمې امر وکړ چې مشرف باید د مې تر څوارلسمې په خپل کور کې نظربند پاتې شي. دا پریکړه په 2008 کال کې د پخوانۍ صدراعظم بېنظیر بوټو د وژلو د پیښې لپاره شوې ده. مشرف ملامته شوی دی چې ده د بېنظیر بوټو په ساتنه کې غفلت کړی و. پرویز مشرف هسې هم د مې تر څلورمې د دې لپاره نظربند دی چې په 2008 کال کې بیړنی حالت اعلان کړی و او د سترې محکمې قاضیان یې لرې کړي و. مشرف تیره میاشت وروسته له څلور کاله جلا وطنۍ پاکستان ته ستون شو څو د مې په یولسمه په پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د امریکا د حکومت یوه مشورتي اداره وایي ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې تر نورو ټولو هیوادو ډیره سرغړونه کیږي. د نړیوالو مذهبي ازادیو د کمیسیون مشرې کاترینا لنټوس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل.
Sometimes as our report shows
زموږ رپورټونه د دې څرګندونه کوي چې ځینې وخت حکومتونه دغه سرغړونې کوي او کله هم هغوی له مذهبي ازادیو څخه سرغړونې زغمي، خو په دغو دواړو حالتونو کې دغه کارونه د بې ثباتۍ، مخالفت او په ډیرو برخو کې د شخړو د رامنځته کېدو لامل کیږي.
په دې رپورت کې افغانستان، آذربایجان، قزاقستان او روسیه په دوهمه ډله کې راغلي دي چې مذهبي ازادۍ پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه رپورت د 2012 میلادي کال له جنوري نیولې د 2013 کال تر جنوري پورې موده رانغاړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل امریکا داسې شواهد لري چې د دې څرګندوی کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی. باراک اوباما زیاته کړه چې لا هم کافي اسناد نشته څو دې مسلې ته ځواب وویل شي.
What we now have is evidence that chemical weapons have
هغه څه چې اوس لموږ سره دي هغه شواهد دي چې د ښکارا کوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي، خو نه پوهیږو چې کله او څنګه ترې استفاده شوې ده او چا دا وسلې استعمال کړې دي.
باراک اوباما دا خبرې پرون په سپینه معنی کې په یوې خبري غونډې کې وکړې. د امریکا ولسمشر خپلې تیرې خبرې هم تکرار کړې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول به هلته لوبه بدله کړي. د روسیې هوایي چلند د روسیې پر سر د خپل مسافر وړونکو الوتکو سفر منع کړ. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې رپورټ ورکړل شو چې د روسیې د مسافرو یوه الوتکه هغه مهال په توغندي تهدیده شوه چې د سوریې پر سر تیرېده. انټرفاکس خبري آژانس په ماسکو کې د سرچینو په وینا څرګندوي چې ناپیژانده وسلوالو د دې الوتکې لور ته دوه توغندي وویشتل. او وروسته خبر دا چې د قبرص پارلمان د اروپایي ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق شرایط د پور د اخیستو لپاره ومنل. د سې شنبې پورز چې کله رایې واخیستل شوې د قبرص د پارلمان 9 غړیو موافقه رایې وکړې او 20 نورو مخالفت وکړ. تر دې رایې ورکولو مخکې د قبرص حکومت خبرداری ورکړ چې د هیواد اقتصاد له سمدستي دیوالیه کېدو څخه سره مخامخ دی. د پور له شرطونو سره سم به ټول هغه کسان چې د قبرص په دوه سترو بانکونو کې تر 2,00,000 ډېرې یورو لري ډېر تاوان وکړي، ځکه چې دوی به مالیه ورکوي. پور ورکوونکو د دې شرایط د ترسره کېدو په بدل کې منلي وه چې قبرص ته 10 میلیارده یورو ورکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې یو خبري غونډه ته ویل چې په افغانستان کې هغه وخت د مخدره موادو مخه نیول کېدای شي چې نړیواله ټولنه ورسره همکاري وکړي. یو شمېر افغان چارواکي وایي چې په بروکسل کې د پاکستان د لوی درسیز او ولسمشر کرزي ترمنځ په خبره کې په توندو لهجو سره له یو بل سره مذاکره شوې ده. دا روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې په تورخم کې پاکستانی مقامات لاره تړلې ده او د دروازې تړل کېدو له امله ګڼ شمېر کسان له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غزنی او دغراز شاوخوا سیمو کې خلک وایي چې د طالبان لخوا خښ شوي مینونه د عامو کسانو لپاره خطر ګرځېدلي.
هغه کوم طالبانو چې دا مینونه خښ کړي دي هغه یا په دغو عملیاتو کې نیول شوي دي. اوس هغه مینو ځایونه چاته نه دي معلومه.
د نړۍ مطبوعات تکتنه کوو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې هغه وخت د مخدره موادو مخه نیول کېدای شي چې نړیواله ټولنه مرسته وکړي. زلمی رسول دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې هخوا روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د مخدره موادو مسأله د امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې وویل د نشه یي موادو د مخنیوي ټول مسؤلیت یوازې د افغانستان نه دی، په نړۍ کې هغه کسان هم مسؤل دي چې مخدر مواد غواړي. زلمی رسول زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې مرسته وکړي. زلمی رسول د استونیا د دوه ورځني سفر په مخه چې ولسمشر حامد کرزی هم ورسره دی پرونده هم وویل چې نشه یي موادو افغانستان ته په خپل مشکلات پیدا کړي دي او هلته په مخدر موادو د رشدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې ورځ وکړې چې هلته د قرغزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د روسیې د مخدر موادو د مخنیوي د څانګې مشر وویل افغانستان په خپل تر هغو د مخدر موادو مخه نشي نیولی چې هلته ټولنیز اقتصاد وده نه وي کړې. ویکتور ایوانوف بیا د غونډې برخوالو ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان د نشه یي موادو موضوع باید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاد شي. ایوانوف زیاته کړه چې د افغانستان مخدر مواد ټوله نړۍ تهدیدوي، خو د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه په ځانګړي ډول د افغانستان له مخدر موادو اغیزمن دي او دا هیوادونه نشي کولای چې په یوازې سر د دې موادو د قاچاق مخه ونیسي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکاري د سازمان اصلي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، پاکستان، هند او منګولیا د ناظر په توګه له دې سازمان سره یوځای شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بروان کال د کوکنارو حاصلات تر بل هر وخت ډیر شي.
و امر دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر څو پورې نړیواله ټولنه همکاري ونه کړي په افغانستان کې د مخدره موادو مسأله ختمېدلای نشي. اخوا بیا د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو او ځین نورو څنګه ورسره د کوکنارو د کښتونو په منځوړلو کې سکال لازمه همکاري نه ده کړې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
ځینې دولتي چارواکي تاییدوي چې د پاکستان لوی درسیش اشفاق کیانی له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خپل وروستۍ غونډه کې په توندې او ګواښونکې لهجه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې چې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په قربتوب شو، د پاکستان لوی درسیش جمهور رئیس کرزی ته په ګواښونکې لهجه ویل چې فکر دوسی چې په افغانستان کې د جګړې نوې فصل پیلېږي. د خبرې د افغانستان یو جګپوړي دولتي مقام د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شوند رپورټ ته.
ځینې افغان چارواکي وایي چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز خبرې ګواښونکې او توندې وې او د طالبانو لخوا د تازه عملیاتو پیلېدل له دې ګواښ سره تړلي دي. یو جګپوړي افغان چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په بروکسل کې په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان لوی درسیز اشفاق کیانی په خپلې ګواښونکې لهجې وغوښتل چې جمهور رئیس حامد کرزي تر تاثیر لاندې راولي. دغه چارواکي وویل ښاغلي کیانی جمهور رئیس ته وویل فکر دی چې په افغانستان کې د جګړې نوې فصل پیلېږي. د دولتي چارواکي وویل د طالبانو لخوا د خالد بن ولید په نوم د نویو عملیاتو د پیلولو اعلان د کیانی له دغه اکثره تړلی دی. طالبانو د خپل نوې عملیاتو په اړه په وی اعلامیه کې ویلي د سور لاتمنیټي د خالد بن ولید په نوم پیل شو عملیاتو کې به په افغانستان کې دولتي او نړیوال اهداف په نخښه کې. د افغانستان، پاکستان او امریکا د اړخیزه غونډه تیرونی روسل هغه په بروکسل کې وشو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. د غدری اړخیزه غونډه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په قربتوب وشو. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکاري او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورند کرخه په اوګدو کې په وروستیو جنجالونو خبرې وشوې. د سیاسي چارو ځینې افغان کتونکي هم د طالبانو نوي عملیات د پاکستان د لوی درسیز له ګواښ سره تړلي بولي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ باور دا ده چې هغه خبر یا هغه عملیات چې طالبان د خالد بن ولید په نوم اعلان کړی دا مطلق ده. کیغانی او د کرزی صاحب د ملاقات سره سم ارتباط لري. د دې لپاره چې مذاکرات د کیغانی سره د کرزی سره د نتیجې ته ورسېدل دا یو تهدید ده کرزی ته، دا یو تهدید ده حکومت افغانستان چې تاسو له موږ سره به نه جوړېږي، له موږ سره به خبرې کې نه کوي، بیا نو هغه امکانات چې موږ لرو هغه د عملیات به شروع کېږي، تاسو ته مشکل نه جوړوي، دا مطلق تاثیر لري.
خاغلی سایری وویل چې پاکستان له افغانستان څخه یو شمیر مشخصې غوښتنې لري او تر څو چې هغه ونه منل شي د سولې په پروسه کې به همکاري ونه کړي. نوموړي دغه غوښتنې د ډیورند د کرښې په رسمیت پیژندل، د افغانستان لخوا د کونړ له اوبو څخه ګټه نه اخیستل او له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل وبلل چې د ده په وینا د افغانستان دولت ورسره نه مني. د افغانستان دولت تر ویلي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره عملي مرسته وکړي. د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کړي او په خپل خاورې کې دی طالبانو د روزنې مرکزونه له منځه یوسي. که څه هم په دې وروستیو کې له امریکا سربیره بریتانیا هم هڅې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي، خو تر اوسه پورې دغه منډې تړلې بې نتیجې بریښي.
و امر دل چې یو شمیر افغان مقامات وایي چې په بروکسل کې د ولسمشر کرزی او د پاکستان د پوځ د لوی درستی سرمنځ خبرې په توند لهجه وي. د غزنی اوسیدونکو وایي د کلیو په لارو باغونو کې وسلوالو طالبانو ماینونه خښ کړي او اوس له هغوی څخه هم ورک دي چې په کوم ځای کې ماین خښ دی. دوی وایي اوس د خښ شوو ماینونو له امله له ویرې پر لار نشي تلای او نه هم په ډاډه زړه خپلو باغونو ته تک کولی شي. سرچا سخیم په رپورټ لري.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو کلیو کې طالبان په ماینونو ځانونه ساتي، په لویو لارو او باغونو کې یې خښوي او بیا له دوی هم ورکوي چې په کوم ځای کې یې ماین پټ کړی دی. دوی وایي کله چې په دغه ولسوالۍ کې افغان سرتیری د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو ډیری هغه کسان نیسي چې ماینونه یې خښ کړي وي او بیا خښ شوي ماینونه همداسې تر ځمکه لاندې پاتې کیږي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره له وسلوالو څخه د دغو پاتې شویو ماینونو زیاته برخه د کلي پر لارو او یا هم د دوی په باغونو کې خښ دي، چې له امله یې د دوی ژوند ترخ شوی دی. د اندړو د رحیم خیلو اوسیدونکی خالق داد وایي اوس د سیمې خلک د ماینونو له ویرې خپلو باغونو ته نشي تلای.
د ملي اردو لخوا عملیات تلې کلي ته راغلل، طالبانو هم ماینونه ورته خښ کړل، هغه په دې ځایو کې ورته خښ کړل، لارې هم ورته ډکې کړلې او کروندو کې هم ورته خښ کړل. په کروندو کې سالته کښت کېږي، هغه کوم طالبانو چې دا ماینونه خښ کړي دي هغه یې په دغو عملیاتو کې نیول شوي دي. اوس هغه ماینو ځایونه چا ته نه دي معلوم، هغه دلته چارج پراته دي، خلک له ډاره خپلو کروندو ته نشي تلای، بازار ته نشي راتلای.
د بندي سردې د سیمې اوسیدونکی ضیا الحق وایي خښ شوي او ورک شوي ماینونه زیات وخت پر عامو خلکو ورچوي. دوی وایي که څوک ماین خښوي نو لږ تر لږه هغه ځای د ځان ته په نښه کوي یا د خپلو ملګرو ته ورښیي چې د پکې ماین پټ کړی دی.
هغه طالبان چې ماینونه خښ کړي وو هغه طالبان یا وزل شوي دي یا هم د حکومت له طرفه نیول شوي دي یا هم تللي دي. اوس خپله طالبانو ته هغه سیمې نه دي معلوم چې چیرې دي ماینونه خښ کړي وو. اکثره وخت پر ملکي خلکو باندې ماینونه ورچاودل کېږي، خلک ډېر په ډار کې دي په سیمه کې، په منطقه کې خپل کاروبار ته په آزاد لاس یا په خلاصه پښه نشي ورتلی.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګري کله هم داسې نه کوي چې ماین خښ کړي او بیا یې هم هغسې پرېږدي. دی وایي ملګرو ته یې هر ماین ډېر اهمیت لري او هغه ماینونه بیرته کاږي او له ځان سره یې وړي چې پر چا یې نه وي ورچولي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې په تیر خبرونه کې اوریدل چې پاکستان لخوا پرون سهار د تورخم دروازه تړل شوې ده، دواړو خواو ته کافي خلک سر پاتې او په دې کې د افغان مقاماتو په وینا یو شمېر هغه ناروغان چې غوښتل پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي یا یوړل شي مړه شوي هم دي. دا چې دروازه اوس بیرته پرانستل شوې که څنګه، هلته د خلکو وضعیت څنګه دی؟ په همدې شیبه کې زموږ همکار شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شاه محمود، دروازه تړل دی هغه سي او که څنګه د پرانستل کېدو کم درک لګي؟
دغه ځکه من د تورخم په اړه ورته چې دغه اوس یو څو شی به وړاندې د تورخم کمیسر هدایت الله وریا سره موړی کوي ولا د هغه د معلوماتو لمخې دوی په 13 ورځې هم په وار وار باندې چې د هغه غاړي چارواکو ته احوال ورکړی وو چې تاسو راسې خبرې کړئ، مرکز هم په جریان کې ساتلی وو. خپل زموږ مرکزي دولت ولې د خبرو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه و شوی، اوس مچ سره دې کوي ولا دوی هغه خبرو ته آماده شوي دي، خو ویل کېږي چې په نږدې وخت کې به دوی دغه خبرې هم شي او مسافر اوس هم د دروازې دواړو غاړو ته چې دی په انتظار پاتې دي او بېګا تېره شپه هم بیا کې تیر کړی ده. دغه مسافرین ډیر زیات سوز سره مخ دي، ځکه هغه مسافرین چې زیاتره مریضان دي پاکستان ته د تلو په موخه دي. او تیر ورځ هغه ریپورت مو هم یادونه وکړه د تورخم کمیسر د معلوماتو له مخې چې ضرورت نه هغه د کوما حالت کې مریضان چې هغه هم په حق ورسېدل. اوس هم دوی د دروازې د خاصیتو انتظار باسي، دروازه بنده ده.
بلوموم کتام چې هلته پاکستان کې خو انتخابات کې غوي خو یو اعلان هم کړی دی چې په یو لسم د مې به د هر چا په مخ د دروازه بندوي، لیکن پرون هم ځنه د سرپټونو چلته د افغان او پاکستانی سرحدي سرتیرو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوې ده او دا دروازه هم د همدې شخړې وروسته بند شوې. یعنی دغه څه واقعات اکثره پیخیږي د سبب کېږي چې دروازه بند شي.
امکان دی ولري چې دغه سی پی سی وشي دغه مسله ما خپل د کمیسر ته تر شریکه کړل، ولې هغه یې رسمي تایید نه کړل چې کوم شخړه شوی ده. شخړه نه ده شوی، دور دی وړاندې هم دروازه بند شوی و چې یوازې د پاسپورت او کسان شناختي کارت ولري هغه یې اجازه ورکوله. نو هغه د مسافرینو د خبرو لمره چې موږ سره وغږیدلو صرف د پیسو د پاره چې ولاره وا چې مسافرین چې غوښته پاکستان ته واوړي نو د پیسو بدل کې وړل دغه په دغه مسله کې د مسافرینو د پاکستاني ملیشو ترمن یو څه شخړه راپورته شوې وه خو د دواړو ځواکونو ترمن چې کومه شخړه راپورته شوې ده رسمي نه ده تایید کړې موږ ته او دغه د بشپړ توګه چې دروازه بنده شوې ده د پرون ریسې چې هغه څه پاسپورټ ولري
ډېره زیاته مننه دوستانو. شاه محمود شینوار یو چې د تورخم دل دروازې تړل کېدو او دا چې په دې اړه به ټاکل شوی ده چې افغان او پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. په دې اړه درته د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونه کې وروستي او تازه معلومات درکو. په هلمند ولایت کې په داسې حال کې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیا د کوکنارو کښت زیات شوی دی، د تریاکو یا د اپیومو بیا لوړه شوې ده چې دا پخپله د ځینو چارو د کارپوهانو په وینا باندې د کوکنارو زیات کرکیلې ته خلک هڅوي. همدا شېبه زموږ همکار له سیمې الیاس دی را سره دی. دای صاحب، دا راته وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه څومره د اپیوم په بیه کې یو کیلو ګرام کې څومره توپیر راغلی دی قیمت کې؟
ډېر مننه کوم راته ستړي مه کوي. وړاندې کلونه د دې بیې تفاوت دا و چې په شنه سیمه کې وکله چې کوکنار کرل کېدل بیا به هغه حاصل ته ورسېدل او چرک به ټوله سول نو د هغه به اوبه ډېرې وې یا به ډېر نمجنه چې را وچې په لوړ قیمت به نه پلورل کېدل. په سږ کال کې په ډېرو ولسوالیو کې په شنه سیمه کې چې د دولت حاکمیت لاندې وه کوکنار نه وکرل شوي او په دستي غتل شو ځمکو باندې چې په زرګونو هکتاره کېږي هغه ته کوکنار کرل شوي وه او هغه ته د اوبو زیات موجودیت نشته. شبنمونه هم کم دي او شنه او یا شنه چې د کوکنار نه په لاس راځي هغه ډېره ثابته او کلکه وه. همدا لامل دی چې دلته هلمندی من چې تقریبا څلور نیم کیلو کې دا په یو لک کلدارې په دې ورځو کې خورا په جمع جوش خرڅېږي او هغه مشګر هم چې د نورو ولایتونو نه راغلي وه یا دې ځای نه تللي وه نیسونه یې وهله او په دستي سیمو کې شیرې اخیستلې وه ومارې وه لس زره پنځلس زره تر شل زره پورې کلدارې ګټلي دي او خورا خوشحاله دي. لکه تاسو چې وویل دغه شان بالاخره د دې باید کېږي چې کال ته بیا نه یوازې کروندګر کوکنار ته مخه کې بلکې لاړ شي نور هغه دښتونه چې ډېر زیات له مرکز او د شنو سیمو نه لرې دي هغه هم غاصب کې ډېرې پیسې هم قرض کړي هلته به اوړي ووي او په ورځې باندې بیا کوکنار وکړي چې دا بل کال ته بیا د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو لامل کېږي.
دای صاحب، که داسې په لنډه توګه راته وایي چې دغه پخپله د دې بایو لوړوالی ټیټوالی د دې خرڅلاو دغه ټاکل او دغه د دې هغه مارکیټینګ دا د سیخ پخکاره کیږي په ځینو سیمو کې او کدا ډېر د مځکې لاندې یا په پټه ترسره کیږي؟
که څه هم په ښکاره باندې د تاریخ راکړه ورکړه یا پیر او پلور نه کیږي خو دغه د کاچاکبر ورتګ د بزګر کور ته او د هغه په چنو په زاریو د کوکنا د شیرې یا د تاریخ په اخیستل خپل د زیبایت دي چې خلک ډېر زړسته کړي. ځکه که فرض کړو رومیانو ته چې یو بزګر کړلي وي یو څوک نه وځي چې زاریو کې راوایخلي ځینډي او پر نرخ باندې ورسره چنې وي. مګر د کوکنار د شیرې دپاره د تاریخ دپاره کروندګر ته کور ته ورځي هغه ته زارۍ کوي. نوته دغه پروسه کې دا چې پټه ده په ښکاره باندې نه کېږي ځکه چارواکي هم دلته ورته ډېر وي او بیا چاپي پرې وي او امکان لري د هغوی تاریخ ونیسي ضبطې کرایې وي. د مرکز په سطحه کې لښکرګاه دی بېخي هېڅ نه ترسره کېږي خو دغه معاملې په ولسوالیو په کلیو په هغه باندې کې ترسره کېږي او عملا کوکنار هلته په ولسي شي دا یا دومه د تاریخ دا خرڅېږي یا نیول کېږي او د دې تجارت دوام لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. الیاس ته یو چې په هلمند ولایت کې د اپیومو په بیه کې د لوړوالي او د دې لوړوالي د سبب په اړه در سره خپل نظر او معلومات شریکول.
ازادي رادیو ته وقفه نیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the solution. And we are not a part of the solution.
Federal Institute of Безопасности и особенно властям региона.
Я ausführlich auf die Afghanistan.
Auf der Tule Mahke. Zan da Afghanistan, Simi, au da Nari lahalato, khabar kre.
ګارډین، انډیپندنت، وال سټریټ جرنال او ځینو نورو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مختلف مقالې خپرې کړې دي. مهمه برخه به جانقا الکوزی دروروي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راپور په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي چې وایي د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی اے په پټه میلیونونه ډالر په افغانستان کې چارواکو او اشخاصو ته ورکړي او حساب هم نه دی نیول شوی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بروکسل ته د وروستي سفر پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ومنله چې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي امنیت د مشاورانو دفتر ته زیاتې پیسې ورکړې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور او د جمهور رئیس کرزی څرګندونې په زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو کې منعکسې شوې دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دا پیسې له جمهور رئیس کرزی څخه د قومي مشرانو د ملاتړ راجلبولو په مقصد ورکړل شوې دي. ورځپاڼه لیکي د دې پټو پیسو لګښت ښیي چې سی آی اے په افغانستان کې پراخ حضور لري او د افغانستان له ارګانونو سره له نږدې کار کوي، په خاص ډول د ملي امنیت له ریاست سره. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي کومې پیسې چې سی آی اے په افغانستان کې له حساب کتاب پرته مصرف کړي میلیونونو ډالرو ته رسیږي. دا پیسې یوازې د هغو پیسو یوه برخه ده چې سی آی اے د پردې تر شا جمهور رئیس کرزی ته انتقال کړي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه کړي لیکي په افغانستان کې د دې پیسو لګښت په دې هیواد کې اداري فساد ته لار هواره کړې او جګړه ماران نور هم غښتلي کړي دي. د ورځپاڼې په باور دې کار له افغانستان څخه د بهرنیو وسکرو د وتلو په اړه د واشنگټن پالیسي هم له ستونزو سره مخامخ کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي د دې راپور خپرېدل د امریکا د حکومت لپاره هم د شرم خبره ده، او دا ځکه چې دا په افغانستان کې په خپل لاس د اداري فساد هڅول دي او د لګښتونو د شفافیت په کار کې خنډونه رامنځته کوي. امریکا په افغانستان کې د پیسو د لګښت د شفافیت پر مسلې تل انتقادونه کوي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د بودیجې لګولو د یو چارواکي خبره راخستې چې وایي کومه پیسې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته د کاغذ پر مخ رسیدلي ډېرې کمې دي او سی آی اے له دې څخه ډېرې زیاتې پیسې دغه ریاست ته د پردې تر شا ورکړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پیسو دې ډول لګښت په امریکا کې د نظرونو مخالفتونو رامنځته کړي، او دا ځکه چې سی آی اے په افغانستان کې د امریکا له سفارت بهر د افغانستان له دولتي چارواکو سره خصوصي اړیکې ټینګ کړي دي.
د مې د میاشتې لومړۍ نیټه چې د نړۍ د کارګرانو د پیوستون ورځ ده، د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا لخوا ولمانځل شو. خان محمد سینو په دې اړه تفصیل.
سکل بیا هم د کارګرو د پیوستون د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې کارګرانو په هیواد کې د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایتونه وکړل. دوی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې هیواد سره له تیرو یولسو کلونو راهیسې نړیوالې ټولنې ډېرې مالی مرستې وکړې، خو د دوی ژوند ته پکې پاملرنه ونه شوه. دوی ویل سره له دې چې د کار کولو توان او وړتیا لري خو کار نه مومي. دوی تنو خپل ستونزې داسې بیان کړې.
نو مینه جملا ماما په حلالو کې چرګ نه لرم په حرامو کې سپای. کارګران ټول د پله خشتیو د دې د سین په غاړو کې پودرس کې به د کارګران غرق دي. د کارګرانو आवाज باید دولت ووري، د کارګرانو आवाज باید پارلمان ووري. د افغانستان په نوم کاغه پیسې کومکونه راغلي غي د تیاری د پاسه د سپاش کړي وای په هر نفر یو څه پیسې رسیدي. اماغه پیسې مرو کې شوې اکار مرو ته
نو مې نور لا په افغانستان کې خطه د کارګر لپاره هیڅ نشته. په چوکونه کې ولال دي بیکاریان بیخي د حد ذات دي. د شه خلک ته دي پفته کې به کارونه کوي.
په همدې ورځ د مشرانو جرګې د بحث موضوع هم په هیواد کې د کارګرو د وزګارتیا او د دوی د اقتصادي ستونزو موضوع و. د مشرانو جرګې غړي نجيبه حسيني وویل په هیواد کې د کار نشټواله د دې سبب شوی چې ګڼ شمېر ځوانان گاونډي هیوادونه ته مخه کړي او یا د اقتصادي ستونزو لکړه و په مخدره موادو روغ دي شي.
امی بیکاری باعث شده که جوانان به اعتیاد روی بیارن. امی بیکاری باعث شده که
بیکاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مخدره مواد روکتی شي. همدا بیکاری لامل شوی چې دوی د مخالفینو لیکو سره یو ځای شي. له بده مرغه حکومت په تیرو یولسو کلونو کې د کارګرو لپاره یو مشخصه پالیسي چې په هیواد کې د وزګارتیا کچه کمه کړي جوړه نه کړه.
د افغانستان د صنفي اتحادیه د مرکزی شورا مسؤلینو د کارګر د ورځې د نمانځلو په غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د تولیدی فابریکو په جوړولو او کرنیزو پروژو په پایلولو سره دی د هیواد کارګرو ته د کار زمینه برابرې کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د حکومت سو سکتوري وزارتونو ګډې هڅې پیل کړي چې د هیواد کارګرو ته په هیواد کې دننه یا بهر د کار اسانتیاوې برابرې کړي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد وویل
کار او ټولنیز چارو وزارت د سکتوري وزارتونو سره یو ملي برنامه په ګډه شروع کړي چې دا برنامه د ملي د کار په اساس د فرمان د جلاتمه رئیس جمهور جوړه شوې ده. نو په دې کې ټول هغه اړوند وزارتونه چې ډیره زمينه د اشتغال برابرې دا په دې ملي برنامه کې موږ سره شریک دي. دوی به د خپلې پروژې پیاده کوي او چې کله پیاده شي نو زه دا باور لرم چې دغه کچه چې اوس د بیکاری لري دا به راټیټ شي.
افغانستان له اویایی ملسیز مخکې د غوري سیمنټو جنگلک ګلبهار نساجی په جلال آباد کې د شکر د جوړولو، زیتونو او داسې نورو تولیداتو او محصولاتو فابریکې درلودې. ټولې فعال او په زرګونو کارګر پکې په کار بوخت وو، خو د کورنۍ جنگونو په موده کې دا فابریکې ویجاړې او کارګر وزګار پاتې شول. افغان کارګر دا هم وایي حکومت په سبان د یولسو کلونو کې نه یوازې دا چې نوې فابریکې جوړې نه کړې، بلکې اکثر ویجاړې فابریکې یې هم ترمیم نشوې کړای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، اتنیم بجې شوې دي. له حمیدې هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت اداره یو ډله افغانستان ته دغه امریکایي باروړونکو الوتکې د لوېدو دقت لپاره لیږي، کومه چې د لوېدو له امله د تېرې دوشنبې په ورځ و امریکایان ووژل شوه. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین درې کسه ووژل او نه تنه یې ټپیان کړل. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر وموندل شو. یوې پاکستانی محکمې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره له کاندیدېدو منع کړ. د امریکا د حکومت یوې مشورتي ادارې ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه وګڼل چې له مذهبي ازادیو پکې تر نورو ټولو هیوادو سرغړونه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا داسې شواهد لري چې له مخې په سوریه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی. د روسیې هوایي چلند د روسیې پر سر د خپلو مسافر وړونکو الوتکو سفر منع کړ.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې او ازادي او اوریدونکو نس پروګرام په همدې برخه کې وري. خو له هغه مخکې د کندهار د صنعتي پارک ستونزه. د کندهار د صنعتي پارک مسؤلان وایي چې په دغه سیمه کې میشتو کوچیانو د فابریکو زیات مځکه نیولې او د نورو فابریکو جوړولو لپاره د مځکې د کمښت سره مخامخ دي. خو د سیمې ځایي کوچیانو وایي تر هغه چې دولت بل ځای مځکه ورنکړي دوی به له دې ځایه کوچ نشي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د صنعتي پارک په سیمه کې دا مهال یو سلو د خوراکي او صنعتي تولیداتو فابریکې سه چې شاوخوا 15 دېش د برېښنا د کمښت له وجې تړلې دي. د کندهار د صنعتي پارک مسؤلین وایي چې د برېښنا د کموالي سره سره بیا هم ډېری پانګوال غواړي چې په کندهار کې سرمایه گذاري وکړي. خو د صنعتي پارک په سیمه کې میشتو کوچانو د فابریکو زیات مځکه نیولې او د نورو فابریکو د جوړولو لپاره د مځکې د کمښت سره مخ دي. د صنعتي پارک د مسؤل اسد الله په خبره د فابریکو لپاره نور مځکه نشته او دوی نسی کولای چې پانګوالو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
زموږ سره د توزیع مخه چې نیولې ده کوچیان دي چې شمال طرف کې د فابریکاګانو مخه نیولې ده او موږ فعلا د تاغه وقفته موږ نور توزیعات نه لرو. موږ د املاکي کمیسیون څخه دا خواهش کوو چې د کوچیانو لپاره بل ځای پیدا شي او کوچیان انتخاب شي تر څو زموږ پارک صنعتي رشوکي او تقوی شي.
په ورته وخت کې د صنعتي پارک امنیتي مسؤلین وایي چې څو ځله د صنعتي پارک د امریت په غوښتنه کوچانو ته د تک خبر ورکړي خو تر اوسه کومي کورنۍ کوچ نه دی کړي. بلخوا په کندهار کې د کوچانو امیر سردار محمد وایي چې مخکې هم دوی د صنعتي پارک د مسولینو سره په دې باب ستونزه درلوده. خو د ولایتي ادارې په هدایت املاکي کمیسیون ژمنه وکړه چې کوچانو ته د بل مځکي ورکولو په صورت کې به دغه ساحه صنعتکارانو ته تسلیموي.
والي صاحب سره دا خبره شریکه سوی دا تا کوچان په خپل ناس درلودل د والي صاحب سره او هغه والي صاحب دا خبره وکړه چې تاسو ته ان شاء الله مونږه قدر پیدا کوو بیا تاسو باره وو. نو کوچان چې دی غاسبین نه دی نه د دولت پر ملکیت باندې تصرف هم اتمی کوي. دوی والي چې دوی ته یو اسانتیاوې برابر شي دی په خپله باندې دغه کیږي کوچ بار ته اماده کیږي او دغه ځي. نو په دې لحاظ باندې هېڅ مشکل انشاءالله نشته چې دوی ته مځکه پیدا شي.
د کندهار پانګوال وایي که دولت ورته د سرمایه ګذاري په برخه کې په رښتینی ډول امکانات برابر کړي ډېر ژر به د دغه سیمې اقتصاد پر پښو ودروي.
Thank you.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد په خدبان دي
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر بانه در مستقیم هم نشد بسار اگر موضوع بسار خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح و وقت کابل.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم. د ازادي اوردونکو په دې پروګرام کې ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو او بیا په کونړ کې د خلکو د صحي ستونزو په اړه د روغتیا رئیس سره مرکه درته روچوي. د صدابات د مرکزی روغتون ودانی په اوسنیو معیارونو برابر نه ده. په پروګرام کې نور مسایل هم څېړو. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پیل کې د بندیانو حال اخلو. د ترخیپل د زندان بندیانو څمد مخ کې د مسؤلانو د بد چلند په وړاندې د اعتراض په توګه احتساب کړی وو. دغه پیغامونه په هغه ورځو کې ثبت کړی دي.
دا وطن د پولیسو سره د زندان نه وتا څه ډېر کوم کړل نه دا او څنګه د جمهور رئیس کړی نه چې دا په بندیانو د دې په سره د زندان کې څه حساب سره دولت یې څنګه نه کوي حساب دې خاطر بندیانو په لړ کې ټول هغه پروانونه او تفصیلونه چې کړی بندیانو په ور کړی دي هغه بندیانو په نړۍ کې او ټول هغه چارواز چې دي هغه په دې خاطر باندې دا تفصیلونه او ماپیانې چې څنګه نه تنه رسي چې هغه پیسې وړي نه موږ څه بده بدل کې موږ سره پیسې نشته.
دا ګراکول د څو شرخي د زندان باندې ټلیفون کړل له براکزونه چې څرخه کې ټول بندیانو حساب کړه ده او خپلې ګندلې دي په دې خاطر باندې چې هغه فرمانونه چې جمهور رئیس باندې سرګي ورکړې دي بندیانو له هغه تفصیلونه ما کې زموږ چې څنګه تر رسېږي.
دا بلاک مونږ کې نو څو سوال ده د سیاسي او لوکل سیاستر په تماس کې کله چې تاسو یو چې کله دا څنګه کال کې د ما پر باندې ده او دا نه جنا کړي نه قتل کړي دا په باندې ده کله چې یو چې د سريخ له اولاد او پسې ده دا را خوش
شي. سنول الله خليني تم دریم دي پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ څخه د ما وختنه دي افغانستان د پاوزر څخه دادا کته هم د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ ته د پکتیا ولایت د 200 دریم نمبر تندور کلوردو د خو د خوش د لیوا وم کنډک سرتیر په څمکنه کې نس شي دي او دي تر بیا خو دا چې خارو دل شي دا دا چې د ملي اردو سرتیری دلته د پزشي دي د دې پر اکثر ایتم کنه ول سوال عملیات هم ډیر په سلو کې اچیا په سره برخمن شوی خو زه مو وختنه اثر مؤسسه زماده چې افغان سرتیری باید په نو وسلو تجهیزات باندې سنبال شي. کچیر دي افغان سرتیری په نو وسلو باندې سنبال نشي نو دې نشي کولای چې د پکتیا ولایت د څنګه په لسره کې ولاره ولی افغان د کوم سره کوم وصله د غاز اړه وصله د اکل باندې کله کوم مشکل کله کوم مشکل دی په وزارت باید افغان د کوم په نو وصله تجهیزات باندې سنبال کړي. د ما غوښتنه دی پکتیا ولی جمعه خان همدر تخاداد چې تاسو کله دی تمکنه ول سوالې ته خلیدن وکړه تاسو دا ځمنه مو سره وکړه چې من به د تمکنه فول سوالې کې دی او بو لپاره یو لوی بند جوړ کو دی او بو یو لوی بند جوړ کو چې افغان دی پکتیا ولې د څنګه ولې سره د سیم او بو پاکستان باندې بند شي نو تاسو یو کوم مواد چې سم سره کړیا هغه خو تاسو ته د دې نکړه دا څنګه یو په ولې سره خود نه دی او بو بند شو او نو دی او بو بند په اړه کومې مهمه خبرې واسي کچره بند جوړ نشي دغه لپاره نو څه خبر هم مشکله ده که بجلی مینه لري مې زیات دي بجلی مشکل لري موږ هم باید په جدید ډول باید ومنل شي.
تاسو د ازادي اوردونکو پروګرام ته غوښیست د خان په نامه اوردونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پر پانه پیغام را لېږلې د لیکلي هله کې چې د کونړ ولایت د امروختیا ل رئیس سره د کونړ دروختیا په حق له خبري وکړي ځکه چې د کونړ مرکز روختون ډاکټران د مریضانو علاج ته توجه نه کوي. ناروغان خپل شخصي ماینخانو ته ورغواړي. هر یو ډاکټر د یوې کمپنۍ لخوا اخیستل سوی دی. دغه ورځ د امر روغتیا د ریاست کارکوونکي چې سهار وظیفې ته حاضر سي، یو ساعت یې لا تیر کړی نه وي چې بیرته خپلو درملتونونو یا هم ماینخانو ته ځي. د اوریدونکو د پیغام په ځواب کې مو د کونړ د روغتیا له رئیس سره مفصله مرکه کړې ده. د دې مرکې اوله برخه دلته خبرو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر اسدالله فضلي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د روغتیا ریاست په اسدآباد کې څو څانګې او کومې اسانتیاوې لري.
د اسدآباد ولایت روغتون په کچه باندې فعالیت کوي او د وزارت صحت عامې د اصول مطابق دلته موږ سره د مسایلدي وارډ دی، جرایي وارډ دی، د اطفال وارډ دی او د داخلي وارډ لرو او همداشان څه سرویسونه داسې دي چې وارډ نه لري لکه ګلګوشو ګلونو، سترګ او جلدي، تبرکلوز، دا مسایل چې دي وارډ نه لري. او یو موږ یو علایده وارډ لرو چې هغې ته موږ نو کې ویو یا دا نیناټولوژي په حساب باندې هغه ماشومان چې بې مودې ماشومان دي هغې لپاره موږ جدا وارډ لرو. خو هغه د اطفالو مربوط دی، خو یو استثنایي وارډ دی چې کم بعض ولایتو کې شته، بعض کې نه شته. همداشان د معتادین لپاره جدا موږ شل بستره لرو چې هغه هم خپل جدا خپل پروسیجر دي، خپل سیستم لري. او همداشان اولس بستره نور موږ د دغه لپاره لرو. مین انتظارګاه په نامه چې دا ټول افغانستان کې په شپږ ولایتو کې شته دی، دا مین انتظارګاه همداشان په شپخانه کې هغه امکانات چې تشخیصي وسایل دي لکه الټراساؤنډ دی، ای سی جی ده، لابراتوار دی، ایکس رې ده، دا شعبات هم لرو. د غاښونو او د رواني روغتیا د دې لپاره هم موږ پروګرام لرو او وی سی سی ټی یا هغه مشورې چې په خپل رضایت باندې د ایډز د تشخیص په خاطر باندې یا د هغې کې د یو سکرینینګ په خاطر باندې کېږي، هغه هم شمپانی کې لرو چې مجموعي تعداد د بسترو په اسدآباد روغتون کې فعلا لپاره یو سل پنځه لس بستره.
ډاکټر صاحب، بله مسله دا ده چې ټول څومره ډاکټران تاسو لرئ؟ هغه میډوایف دي یا متخصصین دي او که نارینه ډاکټران دي؟
مونږ په اسدآباد روغتون کې یو ټول جمله یو سل ویش کسه پرسنل لرو چې د دې جملې یو سل خدماتي پرسنل ده او دا شپږ اتیا تخنیکی پرسنل ده چې دغه شپږ اتیا کې مونږ یویش کسه بیا په دې کې ډاکټران دي چې د یویش جملې نه درې کسه بیا زنانه ډاکټران دي او د اتلس کسه مونږ نارینه ډاکټران لرو. او همداشان اته میډوایف لرو او دولس اتلس مونږ نرسان لرو. مګر د اوسني مراجعینو سره چې مونږ که تاسو یو مثال درکړو، په د اسدآباد روغتون کې په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې موږ دلته په ټول کال کې اوولس زره مراجعین درلودل، خو د دوه زره دولسم کال کې زموږ مراجعین یو لک نهه اویا زره. او دا اوسنی تعمیر یعنی که ته د کونړ د خلکو که د والي صاحب سره کښېنې او که د ماوري صاحب سره کښېنې او که د ولایتي شورا سره کښېنې او که سکتوري ادارو سره کښېنې او که د عوامو سره کښېنې، د هر سړي په خوله کې هم دا ده چې د اسدآباد د شپخانې لپاره یو معیاري تعمیر باید جوړ شي.
دغسې د فاطمي صاحب نه نیولې چې کله هغه وزیر و د عامې روغتیا وزیر و، د هغه نه نیولې تر اوسه پورې ګڼو وزیرانو، ګڼو چارواکو د کونړ خلکو سره تاسو سره د روغتون د غټوالي ژمنې وکړې، هغه تر کومه حده پورې عملي شوي نه دي عملي شوي؟
زه به فقط دا یو لوړ اواز سره دا ویلی شم چې د تعمیراتو په رابطه باندې د کونړ د عامې روغتیا ریاست لاسته راوړنې په ټول افغانستان کې ټاپ دي. معنا دا چې مونږ شپږ څلوېښت واړه او متوسط تعمیران په کونړ ولایت په سطحه باندې جوړ کړي دي، مګر د مرکزي شپخانې د جوړېدو دپاره پی آر ٹی هم هغې وختو کې توان نه درلوده چې دا ډېر زیات مصرف ته ضرورت لري، کم د کمه دا پنځه میلیونه شپږ میلیونه ډالر ته ضرورت لري چې شپانه جوړېږي. او لا د دې نه زیات ممکن وغواړي، ځکه چې زه انجینر دی چې زه دقیق نو د عامې روغتیا وزارت دا مونږ سره منلې ده، د وکیل صاحبانو په ارتباط باندې لین باندې د والي صاحب له خوا نه دا پیشنهاد تللی دی او مونږ یو زمینه سازي و د جناب والي صاحب په همکارۍ او د ملي اردو او د نورو امنیتي ادارو په یو مشترکې فیصلې سره چې د اسدآباد په ښار کې چې د امنیت دپاره کومه ساحه چې ده، دا ساحه به شپخانې ته ورکول کېږي چې دغه تقریبا د لس جریبه نه زیاته ده، د شپخانې جوړېدو لپاره مناسب ځای دی، د سیم غاړه ده، د کمپایس ورته وایي. نو زه په دې متیقین یم چې د وزارت صحت عامې ته کله چې د ځمکې سند او ملکیت سند دې ته ورسېږي، نو د بودیجې پیدا کولو کې به ټوله بودجې وارد شي. د کال کې چې څومره کار کوي د هغې دپاره د بودجې ورته پیدا کولو چې اقلن هغه یو څنګه تعداد کېښول شي او دې مکار شوی شي.
تاسو ویلې چې موږ څومره کلینیکونه جوړ کړي دي په کونړ کې، په تیرو کلونو کې مونږ د نورو ولایتونو په پرتله باندې ټاپ یو، یعنی اول نمبر یو تعمیرونو جوړولو کې. دا خو اکثره پیرټي درته جوړ کړی دي، دولت تر څه کړی تر اوسه پورې په دغه تعمیرونو کې؟ څو هغوی جوړ کړی دي
په دې کې؟ اووه تعمیرات موږ ته دولت تر طریقو ۲۰۱۲ کال کې په ټول افغانستان کې د کونړ شفاخانه هم ټاپ را ده او بی پی ایچ ایس پروګرامونه هم ټاپ را ده. یعنی هغه لاسته راوړنو نه، د خلکو د اعتماد نه، د خلکو چې کوم لاسرسی دی په دې کې موږ ټاپ راغلي. خو حتما به دې کې ګیله من خلک اشخاص به مینو دا موږ شو ده وایي.
ګیله دا ده ډاکټر صاحب چې وایي چې دغه ډاکټران چې دي په رسمي وخت کې زیات وخت په خپلو ماینه خانو کې تیروي او مریضان د روغتون په ځای باندې خپلو ماینه خانو ته لیږي چې هلته یې معاینه کړي، هلته پیسې ته نیوالي، دلته یې نه معاینه کوي. په دې اړه څه ویل؟
په دې رابطه موږ دقیق کنټرول لرو. دا یو فردي جرم دی، دا د خپل د طبابت د اصول نه وتلي دي. او موږ د چون دې وختو کې خصوصي سکتور ته زیاته ترجیح ورکوو کې چې هغه تقوی شي. نو هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره په شفاخانو کې یا په موساتو کې رسمیت نه لري، وظیفه نه لري، نو هغه د ورځې هم کولی شي ماینه خانې خلاصې کړي. نو دې په خاطر باندې ممکن داسې تفکیک چا نه کړی، فکر کړی چې دا خلک دلته ناست دي، دا دولتي کسان دي، خو هغه دولتي نه دي، هغه شخصي ډاکټر دی، موږ سره رسمیت نه لري.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي وو. د دې مرکې بله برخه په بل پروګرام کې خبرو. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوردونکو غن ټلیفوني پیغامونه لکومي تفسیری پر تخبرو.
جانان خپلواکم د کونړ ولایت څخه خاغلی جمهور رئیس حمید کرزی مخکې دا خبره کړې وه چې په اواز د نوي اردو سره په جنګ کې د طالبانو د نوي اردو په جنګ کې هوایي بمباري بند ده. نو کومه پېښه چې په نارې سره فعالې کې تر سره شوه د نوي اردو پر پوسټ باندې دغه کوم ملکیان هم نه وو چې د هوایي ځواکونو رسېدو کې دغه پر تیر وخت کې هم د لاس ورته وسلام.
زه د بس ما خل خبرې کوم له دوی چې د ازادي راډیو چې مدا وختانه چې د چارواکو سره د ایرپورټ د کابل ایرپورټ باره خبر او مسافرو د مشکلات جوړیږي او د افغانستان د ټلیفونو په باره کې چې انسان په ټولو دنیا کې ټلیفونونه وړیا د افغانستان ته ولې دوره ګران دي چې ملت په څلور درهمه باندې موږ تلی پاته کېږي. خدای په امان وسلام.
زه جخیال ګل د افغانستان د پکتیا ولایت دریوب ځای د سنخیلو د کلي اوسیدونکی اوس د مسافرۍ شپې په کویټ کې تیروم. مو د افغانستان د خلکو نه دا غوښتنه ده چې هغه خلک چې جنګلک په بریکې کې په اول لکه کلدورې موټر د کول دا راکې روپۍ خستې نور دی چې چین بورول او وړلې په شهیدانو ډنډه کې په پاکستان کې خستول هغه خلک دا محکمه شي. دویم خارج کې چې په خلکو څه تیریږي په ایران کې په پاکستان کې په بندیخانو کې افغانیان وروسته شول څوک یې پښتنه نه کوي. د ورېځو د وزیر په رایو کې دوی په پارلمان کې شور بغت چولی وي چې دا ښه دی دا ښه نه دی. کوم سړی چې افغانستان ته خدمت کوي هغه د کابل وار نه دی خلکو ته. خلکو ته هغه خلک د کابل وار دي چې رشوتونه خلي. افغانستان د ټولو خلکو نه د مو دا غوښتنه ده چې موږ افغانیان په ایران کې درې زره میړه بندیان دي، په میاشت کې 50-30 تنه اعدام کېږي. بیا په افغانستان کې په مزار شریف کې دوی په نامه منطقې جوړېږي، د دوی په نامه اعلانونه کېږي. مو د مزار د خلکو نه غوښتنه ده چې ورپسې واچوئ. یغو خلکو ته وکړو چې په ایران کې په کرینو کې کوړي کړي دي، یغو نه وشرمېږوئ. افغانیت نه وشرمېږوئ چې د چا نومولي دي دا یې وبلوئ او چې د چا جوړ کړي دي وسې زوی چې پرې نه ږدوئ.
سبا ضرورتایم له پکتیا ولایت نه مې اړیکه پیغام دلته پیدا دم. پکتیا ولایت کې د ضرورت په ولسوالۍ کې امن او امنیت خو د پکتیا ولایت د لوړپوړو چارواکو له لاسه شکه. دلته یار بکان یا بل څوک را لېږل کېږي، هغه خلک الزرده کوي او یا یې ټاکي. موږ ار بچیانو باندې ناراض یو، ملي اردو یا او یا د پولیس راولېږي.
اردن کوڅه خبرې کوم د غزنی ولایت د جغتو په ساحه کې دا یو ډول ښکاله کېږي چې د کوچیانو د هزارګانو تر منځ درندې شخړې روانې دي. د مالچارۍ او کفر باندې وکیلان ډېر دي، نمایندګان ډېر دي، ټول پیسې خوري. په رښتیا په صداقت سره هېڅ څوک هم دې شخړې ته خیر نه غواړي، تر څو دوی دا وکولای شي چې شخړې ته لمن ووایو او پیسې ووایو. په لحاظ د خدای دا رشوت خورګي، دا مرزوبله او دا هغه وطن وربند کوي.
انا بیا د غوراکه د غوراکه څخه د تاسو سره په تماس کې د جکورو چارواکو څخه د غوښتنه کوم چې موږ د غوراکو لسوالي ډیره بې امنه ده. باید مشته یو روزنی کسان راشي. یو لسوال صاحب داروخان چې زموږ لسوال دی ډېر یو پوه سړی دی، ډېر یو کاریګر سړی دی، په قانون پوه سړی دی. نو غواړم چې کومندان هم دغه شي په قانون پوه مشته راولېږي، نور کسان هم دغه شي په قانون پوه مشته راولېږي، چې تر څو زموږ امنیت برابر شي، زموږ د وطن مشکلات حل شي.
موږ په ایران کې یو، د ایران په کراچ کې یو. زموږ اکونه د کارګري مزدور مو ټوله خوري، مثلا بېخنا کې زلمون در سره کېږي، ماموران پیسې مې سره ځینې اخلي، بېخي ډېر مشکلات عالم بېخي خراب دی. زه خپله چې هم یم د 15 کال یم په ایران کې، دا دلاس کال څنګه راغلم 15 کال کې دلته یم.
مرکران کارگر سر دنیدان پا ولایت که تا یا ولی سر یک سرال سر دیر دیر خدمت موکر تا سنیه جهان مرین. مگر یا جلا دنیای دینی که تا طرف اون جلا در که قبول که او دنیای دینی حقا مشتل هستی مشتل دادی که دیر کاری من موکر دنیای دینی در ریاست دیزارم یا تنیت یک نکرد.
رحمت یار پی زابل ولایت نه مې اړیکنی ولې د مو د ولسمو سره حبیت کړی دی. دا هیله ده چې په زابل کې د زابل د امنیت نه نه خوښې کل په دې دوه بدلی کې احساس وکړي په زابل کې په مخته ورسي. موږ غواړو چې د نورو لپاره چې په زابل کې بیرته شو اخلاص.
کومولا خلیمی تندر د پاکی ولایت تمکنه ولسوالۍ څخه پاکیا والے کم کنے پولیس والے کی درشن مقدر کی دس گام نستا خلق را دیر سخت مشکل سر مخماش شدی دو با پاتنا دادا چی افغانستان داخلی انٹرنیٹ یہ داخلی سے بلکل انٹرنیٹ دیر کم زور دے لیکن تری جی نیوز دا غای واجی پا مرکز تیگا نور زمین پاکیا والے کی خوا نستا کنا کچیر پاکیا والے کی روی نرسی جی زمین مشکل نور ہم جاتی جی کن دا تو جنیل چی دا تلکاتی تلکارم نکی پیسی پیسی رنوی تاسو باید دې خبرې باندې جدي غور وکړئ. وسلام به احترام. زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبډله ده چې اوسمهال کپتن نبی ساحل ده، دا چې اوسمهال د افغانستان کرکټ ټیم اورو پورو پر مخ ځي. خو زموږ افغانستان خلک باید کرکټ ته ډېر جدي فکر وکړي. کرکټ یو داسې لوبه ده، داسې لوبه چې د افغانستان په ویاړ ده، ځکه چې زمونږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې په شارجه ښار کې کومې لوبې کولې او مونږ په ټلویزیونونو کتلې د افغانستان بیرغ اوچت کېدو زمونږ سترګې پرې جګېدې. او که چېرې د کرکټ لوبې سره حکومت زیاده توجه ونه کړي نو زمونږ کرکټ ټیم ډله به بې اتفاقه شي. د پکتیا ولایت د تمکنۍ ولسوالۍ څخه ثناء الله خلیمی تندر یم. دا پیغام د ازادي راډیو خپرونې ته پرېږدم. زما غوښتنه د مخابراتو وزارت څخه دا ده چې موږ خو د افغانستان شبکې والا ډېر ساز دوروي، مزاحمت راته کوي. که چېرې موږ خپل نمبر باندې سندره لګوو یا کوم بل مشکل یا کار نه جمع کوي چې کوم خبر ورته وکړي، دا داسې دا داسې د هغه وایي چې نمایندګي ته ولاړ شه. نمایندګي هو زمونږ نه لري چې هغه زمونږ سره ډېر مزاحمت کوي. داسې نفر په افغانستان کې غریبا اتصالاتو کې شته، زمونږ سره مزاحمت کوي. د افغانستان کارکوونکي هم بېخي ډېر زیات دورې نه پوهېږي چې موږ څنګه وکړو. لکه څنګه چې تاسو د سهار د 2 بجو څخه تر ماښام 2 بجو پورې د پخو خبرونه وایي چې په دې کې نیم ساعتوره د پارسي خبرونه راځي. په اصل کې مقصد مې دا ده چې د اتصالاتو د شرکت له لارې 1 شمېرې له لارې کوم اسمسونه چې مونږ درلیږو تاسو کله وارې خبرونو کې ډېر وایي او ډېر نه وایي، صرف یوازې احمد شبر د چې هغه زمونږ اسمسونه ډېر لولي. د پکتیا ولایت د تمکنۍ ولسوالۍ د سلطانګېر هغه کلي څخه ثناء الله خلیمی تندر یم. زما غوښتنه د ازادي راډیو ټولو همکارانو څخه دا ده چې کله یا فرزن د سهار 9 بجو کې او همدارنګه د ماښام په 6 بجې او 10 بجې کې کله چې پښتو خپرونه شروع ختمېږي، د پارسي خپرونه شروع کېږي، د اخیر کې چې کله خپرونه شروع کېږي تاسو د اتصالاتو د شرکت له لارې 1 شمېرې کومې سمسونه دي تاسو ډېر وخت هغه نه نشر کوئ، نشر کوي دوه نشر کوي، کله یو واري نن نشر کوي. چې اکثره وخت ګورم یا د زدیر تاسو اورم اتصالات او تفاتل شمېرې سمسنوم دي چې ورک کړي دي نه نشر کوي. کله چې 5 منټه پاتې شي بس بل پروګرام ورچوي یا بل شی ورچوي هغه حجمره خون نه کوي. لکه څنګه چې د اتصالاتو د 818 شمېرې له لارې سېدل شي سېلیسونه او اتصالاتو 818 شمېرې ازادي راډیو د وخت قلای ورته برخه کړې.
اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې کله ناکله د اس ام اسونو په سیستم کې تخنیکی ستونزې وي، کله خود اوریدونکو پیغامونه لوستل کیږي نه او کله هم بشپړ راغلي نه وي، ځکه لوستل ګران وي. خو موږ به بیا هم خپل هڅه او کوشش کوو چې تاسو اس ام اسونه په پروګرام کې ځای کړو.
وعلیکم السلام، تاسو څنګه ښه خبرې کوم؟ زه د ازادۍ راډیو نه ډېر سخت ډېر ډېر مننه کوم چې د هر ورځ افغانانو په مقدر کې د خارجي اثر او خارجي اثر وړاندې کوي. موږ د دې نه ډېر پیدا وخلو او هم د هوا حالات خي موږ د دې نه اله کوو چې هر ورځ د هر سات وروسته د افغانانو په مقابل کې د خارجي اثر او قیمت او همدارنګه د هغو حالات موږ ته وړاندې کړي څوک چې مو آینده لپاره موږ یې په آمادګي ونیسو د هغه نه فایده او شته کو.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. تاسو نورو پیغامونو ته پته مېو تر هغه وخته خدای پامن.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زبر تفاتا یا کسر شکنا آئے